په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډرامې ته خو پیل لري. سات په خبرونو کې د افغانستان محلي رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم در د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په ځواک خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانی مخته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په ژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکتران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د افغانستان متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبډلې پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجه ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړې دویمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 3 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه پورې اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپله یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د ایرانی جنرال د تیرې دوشنبه پورې د سوریه پلازمینې دمشق په نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي چې د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تفصیل نه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزې او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یو خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاسي اور بند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه درې ډلې ترمنځ امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګري ډلې په توګه پیژني. هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ولسمشر تر اوسني واک لاندې د امریکا له زیرمو اوکراین ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو وروستۍ بسته تصویب شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په دغه بسته کې د هوایي مدافع مهمات، د ګرځندو د توغندوي سیستمونو اضافي مهمات، د توپچي او زرې ضد مهمات شامل دي. پیلمه کې ویل شوی چې د روسي د یرغل په وړاندې د خپل هواد او د خپل ازادۍ د دفاع لپاره خپل اوکراینی شریکانو سره د امریکا دغه حیاتی مرسته ډیره مهمه ده. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید د طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سره تر لیدنې کتنې وروسته وکړه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې لاوروف په یو خبری غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا لوی وچ له امنیت سره مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشن کر ویلي هغه او روسي سیالي د دواړخیز سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال راهیسې روسیې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ شوي، هند د روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دا پیغامونه به سره واورو په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لیوې محصلې سوریا خان سره غږېدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره دغه موږ سره چې دا ډېر خراب دی بلکې اور پیدا مې وزره چې کار پر پیل کړی وو او چې کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه او له شپ سره څخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کې ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکوي چې مسؤل چارواکي وروي وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي ټول چې ما د طرف سره منور سي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سي ما پیغام داد چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کړځي وي او کچنی موږ په کله کاغندو د کچ دا د دی وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی دا خوشی د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنې خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمي توګه پیژني بلکې دا چې دغه کړی دي چې نه دي کړی چې اوسه په رسمي توګه پیژني دا پیچاره او پتاوته لار خلاص کړه چرکیام لار خلاص کړه خو کار به طالبان کوي ځمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پر ورسیږي د غزنی په هنتون دی لې نه تلتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد دې په اساس دا مله نشي کولای چې په ټول دوام ورکو او زه نه وایم حاصل يم غنم د چرو په دغه ورته کې او پلان ته اړوان ضرورت او تیا ورکو لري چې یا وته ورکو چې تاسو ته ورکو یا بدل شي ورته بیا ته یاره مننه.
السلام علیکم دی ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو لپاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر نه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او تاسو کوم څه د ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناسته نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو او سلام.
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان ځین ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سی. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ. نه دا چې ظلم پر وکړي، دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پوښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ابتخان سمسور یم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفر وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې ایښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 25,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. پرې یله زاړه دونې نوکوي موټر باید ډېر. موږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاخچې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي باره مو ایله کړي یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې ایله کړي. هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، در شي وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه راکوي. دلته چې څوک لري هغه 2,000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2,000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله دکه زموږ پیغام د سیتامتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینیک راکړه اوسې. آیا تا نه غلی ډېر ورنه مرارضې ورته کړې خو موږ ته کلینیک نه دي منظور سوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي. نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي. د خلکو بیروبار ډېر دی او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسېږي. خلق ځنډوي په اوتو دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي. دلته شپې په دا یخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوری دی. د پلخو بند وشي ولې لکه موږ ډیر کمزوری زموږ ته مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجانو ما څه بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملاران ندیرات نشر کړی ظالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا ستاسو مش په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کمزوری دی. نو ستاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیت مشهدي خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي. ښه اصلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصلاح باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډېر لړ باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر وزای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکون کو سلام علیکم. نے کہی لے ولاد کوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزور سوالی دس کنا تک دی مسیدون کہ زمج خو دیر پات فلاکد نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلی نکلرو زل پلو چروا کو زخدا ہی نہ رم سیدا مون تا کلینک یا شبکیہ پا لک. والسلام.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام ورو دی ومه چې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو د کونډو پلانو باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څو کمپ جوړ کړي. نو تاسو د آزادی راډیو له خبرې څخه دا غوښتنه کوي چې هغه د چارواکو ورسوي شایع دا مدې په ہدایت تا کار کوي او په دې ہدایت دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غواړ زده باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کار وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي. خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړې سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
سورایجانی که دارد وای لکم اوروزی چی د پانتونونو دروازی و ترلش ویستا سروستی کال هم و روستی سمستر هم و لغی رحیسی پا کور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت کې چې تاسو پانتون ته بتللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ ملمدار ده چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د ماسپخین نه به پانتون ته تلم نه لپاره ما خپل ساتونه چې د ماسپخین نیول یو چې دو کولای شم هم وظیفه وکم او هم پانتون ته لاړ شم او چون دوی چې کله چې امارات راغله نو پانتون نه بند شوې د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري هماغه مکاتب پاتې بس پلات نو د هغې راهی سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو مکتب ته تلم نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې و مې راتلا که چیرته اوس پونتون اله وې زما واخه نه سم سره خلاص وې او زما کولای شو چې یو سکالرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې ځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته د دون کې دي د وخت په تېرېدو سره نور دا زیاتېږي نه کمېږي هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سورای جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبرې دې وکړه په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورم هلکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته وم دوی نه مې چې کتل خصوصا په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونې غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسون نه فارغېږي بیا د پوهنتونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنوونکی او ډېر دردونکی ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی.
سوریه که دا راته ووایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و چون داسې مسا د وخت ورته نه و یک له صنفونه ورته نه و خو مې ونهشو کولی چې ځان ورته ثبتنم کوم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسای دی یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم یا هم په کور کې چې چاته ښایسته یې ورسره کینم زده کوم نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سوریا د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې کنم زم هم دې لپاره زمانه خوخیږي دا خبر یو نه کومه باندې خنه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دا غي درد شي بیا دا خبري انسان ته ډېر رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې درد سم نشته. نو څنګه د خیر سره د واده فکرام کړی دا کنه یا د واده لپاره تیاری ملین نیولې کنه مور پلار ته دا خبر را یادېږي. نو دا خبرې دی د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې که بیرونی که د خپل خپلوان یا که دوستان.
سوریه کدام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه راته وایي چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کې ناستی څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره فخ شده دغه حالت سي چې بيخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه دا حالت. تیر شمې چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو. امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه. تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په آخرانی سمستر کښې وي امتحانونه مآخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ. که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي. که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا لن که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لن راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته موږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه. هغه مرغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځایونه ته چې خوښ یي هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی فکر وکړئ موږ هم هغه حالت کښې اوس یو کور کښې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده. که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته وکړم د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلئ. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 و 2 و 2 و 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 2 و 2 و 1 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم.